سړی مشه اوریدونکو دا مشال ریډیو دا د نن ورځې په روسته خبری غړې کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم. د دې سات په مهمو ریپورتونو کې اوري چې د پاکستان او افغانستان د پاره د امریکا خاص استازي مارک ګروسمن اسلام آباد ته رسیدل او د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر مخه دا وخت د مارک ګروسمن او د پاکستان د خارجه وزیر هینا ربانی کر ترمنځ ملاقات روان دی. د دې ترڅنګ په یو بل مهم ریپورت کې اوري چې د برتانیې ډاکټران وای ملاله یوسفزی مخ په خکېدو دا لیکل کوي او د بل په مرسته ودریدای شي. نو ریپورتونه روسته در پیژنو. دمګړې ته خبرونه د شاهین بونیر نه.
ستوري مشه ډومبه مهم خبرونه. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک ګروسمن اسلام آباد ته رسیدل دي. د برمنګم د کوین الیزابت روغتون ډاکټران وایي چې د ملالې بیهوشي ختمه شوې او اوس د بل په مرسته د ودرېدو قابل ده. په قبایلی سیمه باجوړ کې امنیتي چارواکو د شپې پر وخت د کرفیو د ختمولو اعلان کړی دی او په افغانستان کې د پولیسو او سرتیري د طالبانو په مرسته خپل ملګرو له زهر ورکړي او شپږ کسان وژل دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان د پاره د امریکا خصوصي استازي مارک ګروسمن اسلام آباد ته رسیدل دي. د امریکایي سفارتخانه د قائم مقام میان میټ بولند د وینا سره سم نوموړي بعد د پاکستان د سیاسي او عسکري مشرتابه سره لید کاته کوي او سره به په دواړو اړخیز تعلقاتو په سیمهي صورتحال او د ترهګرۍ خلاف د جنگ په چارو خبرې کوي. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه دا وخت مارک ګروسمن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سره ملاقات کوي. د برمنګم د کوین الیزابت روغتون ډاکټران وایي چې د ملالې بیهوشي ختمه شوې او اوس د بل په مرسته د ودرېدو قابل ده. د سوات 15 کلنه ملالې یوسفزی د اکتوبر په 9 نیټه د وسلوالو طالبانو په ډزو کې سخت جوبل شوې وه. د کوین الیزابت روغتون برمنګم مشر ډاکټر ډیو روجر روسر د جمعې په ورځ په برمنګم کې له خبریالانو سره د ملالې د روغتیا په باب تازه معلومات شریک کړه. نو موږ وویل ملالا لهم د خطرې نه دراوتلې. خدا درته ویل شم چې هغه پر غېدو ده. نن چې زه د هغې لیدو له ورغلم نو په رښتیا هم دا په لومړي ځل د بل په مرسته په خپو ولاړه. ډاکټر روسر زیاته کړه چې ملالا را سره په لیکلو خپله خبره کوي او ډېر زر به د خبرو کولو هم جوګه شي. په افغانستان کې د پولیسو او سرتیري د وسلوالو طالبانو په مرسته خپلو ملګرو له زهر ورکړي دي او شپږ کسان وژل دي. چارواکي وایي دا پیښه د هلمند ولایت په یو ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د ولایت والی په یو بیان کې ویلي د پولیسو سرتیري د یو بل ملګري سره په شریکه د پولیسو دوه چارواکو ته په خوراک کې زهر ګډ کړل او هغه یې ووژل. ورپسې وسلوالو د بهر نه بریدو کو او څلور نور کسان یې ووژل. دغه پولیسوالا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ولې دوی ملګري په تیښته کې بریالي شوې دي. په قبایلی سیمه باجوړ کې امنیتي چارواکو د شپې په وخت د کرفیو د ختمولو اعلان کړی دی. په باجوړ کې د فوزي اپریشن شیردل په وخت په کال 2008 کې کرفیو لګول شوی و چې تر اوسه دوام کاوه. امنیتي چارواکو بیګا مخام د کرفیو ختمولو اعلان وکړ او ویل چې په سیمه کې حالات ښه شوي دي. په سیمه کې یو فوزي مشر بریګیډیر حیدر علي ویلي ولز بکول شي چې د شپې پر وخت هم خپل کارونه وکړي شي. د سیمې خلکو د امنیتي چارواکو لخوا د فیصلې هرکلی کړی دی. د کوټې ښار په سریاب کې د سړک غاړې بمی چودنې د ملیشې درې سرتیري وجلي او لس نور جوبل کړي دي. د کوټې د سریاب سیمې د پولیسو په وینا د سریاب له چکی شاهوانی سیمې سره سیرما د ملیشې ځواکونو پر قطار چودنه وشوه چې د دوی په خبره درې د ملیشې سرتیري وجل او د درېو نورو په ګډون لس کسان جوبل کړه. بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو د یو وسلوال ترمنځ ترنختي ورستو بیګاټول شپه په سیمه کې د درنو وسلو ډزې روانې وي. د مشال لیډو خبریال د راپور له مخه له میرانشاه سره نږدې کالونی چیک پوسټ باندې ولاړ امنیتي عسکرو باندې یو وسلوال ډزې کړې وې چې پکې یو سرتیری وژل شوی و. په جوابي برید کې برید کوونکي هم ووژل شو. د هغې وروستو امنیتي ځواکونو کرفیو لګوله او بیګا ټوله شپه له میرانشاه سره په خوښه سیمو باندې امنیتي عسکرو د درنو وسلو بمبار کړی دی. په بمبار کې د شپږو کسانو چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي د جوبل کېدو راپورونه هم ترلاسه شوي دي خو په سرکاري کچا لا د دې سپیناوی نه دی شوی. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي د اصغر خان مقدمه کې د سپریم کورټ په حکم به شفاف او غیر جانبدارانه پلټنې کیږي او ذمہوار کسان به انصاف ته مخامخ کیږي. نوموړي په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې وویل چې د قام پیسې به د هغو ټولو کسانو نه بیرته اخلي چې په 1990 کې په ټاکنو کې د درغلۍ لپاره اخیستې وې. افغان ولسمشر حامد کرزی په رسمي ډول د افغان بادشاه تیمورشاه دوراني مزار پرانسته دی. د تیمورشاه غازی مزار په افغانستان کې د اوږدمهاله جګړو له کبله وران شوی و او له کال 2002 راهیسې د بیا ودانۍ کار پیل شوی و. نن په کابل کې ولسمشر کرزی د دغه مزار پرانسته وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین او شهزاده کریم اغا خان په ګډون نورو لوړپوړو چارواکو هم په دې مراسمو کې برخه واخیسته. او د شام لپاره نړیوال استازی لخدار براهمی د بشر الاسد د حکومت او یغیانو ترمنځ د اوربندۍ لپاره د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر ولید المعلم سره په دمشق کې ملاقات کړی دی. د ملاقات په اړه نور تفصیلات لا نه دي ترلاسه شوي، ولې شام تر اوسه د براهمی په تجویز یو محتاط رد عمل ښودلی دی. لخدار براهمی ویلي چې د اوربندۍ سره به د شام د شخړې د یو سیاسي هواري لپاره لار هواره شي. براهمی به په دمشق کې د مخالفو ډلو د مشرانو سره هم لیده کاته کوي. امریکا هم د براهمی د تجویز مرسته کوي. تر اوسه پورې په شام کې په روانه جګړه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
د مشال ریډیو د خبرونه مو د شاهین بونیری نه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې سره رو ده هم درته وایو. د پاکستان او افغانستان د پاره د امریکای خصوصي استاذ مارک گروسمن اسلام آباد ته رسیدلی. په دې اړه به د خپل همکار نه تازه معلومات لږه شیبه کې تاسو ته وړاندې کړو. د برتانیې ډاکټران وایي ملاله یوسفزی مخ په ښه کېدو ده، لیکل کوي او د بل په مرسته ودرېدی شي. په شمالي وزیرستان کې ګرزبندۍ اعلان شوی او پوځ عملیات کړي.
په مچسک کې په کورونو باندې ګولۍ لګېدلې دي. په هغې کې دا اطلاع دي چې په هغه زنانه او ماشومان شپږ کسان زخمیان دي چې هغه هم د کرفي له وجې هسپتال ته نه دي وړي.
خو بل پلو د باجوړ جنسۍ نه څو کاله پس د شپې پر مهال ګرز بندیز ختم کړی شوی چې له وجې خلک خوشحالي کوي.
نو په دې باندې مونږ ډېر زیات خوشحاله شو. مونږ نن په اډه کې ډېر ښه پروګرام هم چې وکړی، ډېر خوشحالي ده. دا کرفي وه، دا ختمه شوه.
په پنجاب یونیورسيټي کې د پښتنو او پنجابي زده کوونکو ترمنځ د شخړو نه مهم په یو ریپورت کې خبرو. په کراچۍ کې د کرکټ د نړیوال ټیم د هڅو په اړه هم معلومات درکو. دوه افغان لوبغاړي هم په دغه لوبو کې برخه اخلي. یو وی
دوه لوبغاړي موږ د افغانستان طرفه په ورلد 11 کې نوم راغلی او موږ پاکستان ته راغلی. ان شاء الله موږ به ښه کوشش کوو چې په دوه شاپور او ځخه پرفارمنس وکړو. دغه د موږ د افغانستان ډېر نوم ساتي.
کانسمه نو ریپورتونه هم لرو را سره اوسه. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر بارک اوباما ځانګړی استازی مارک گروسمن اسلام آباد ته رسیدلی دی. روسي رپورټونه وایي چې دا وخت د مارک گروسمن او د پاکستان د خارجه وزیر هینا ربانی کر ترمنځ ملاقات روان دی. نور تفصیل اخلو په اسلام آباد کې د خپل همکار ریاض مساخیل نه. ریاض
ډېره مننه نجیب امیر، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې مارک گروسمن خصوصي استازی د پاکستان او افغانستان لپاره، هغه د اوس نه شیبه ګړې وړاندې اسلام آباد ته رسیدو. د رسیدو سمدستي وروسته نوموړی د خارجه وزیر هینا ربانی کر سره ملاقات لا تللی او دا وخت دوانو ترمنځ ملاقات روان دی. د دغه دورې په اړه چې کله د کوم چې پاکستان کې اسلام آباد کې کومه د امریکای سفارتخانه ده، د هغې سره تماس نیولو، د سفارتخانې قائم مقام چې کوم ویان دی میټ بولینډ، هغه مشال ریډیو سره خبرو کې د خبرې پخلی وکړو چې او مارګ گروسمن رسیدلی دی. هغه بدل چې د سیاسي او د عسکري مشروالۍ سره ملاقاتونه کوي چې پکې به په مختلفو چارو دواړه خیزه چې کوم تعلقات دي، بیا په دغه تعلقاتو کې چې کوم یو بل ته ستونزې یا کومې خبرې اترې ګیلې مانی دي، هغه باندې به خبرې اترې کوي. دغه شان ته د دې نه علاوه چې کوم د ترهګرۍ خلاف روان جنگ دی، په دغه چارو به هم خبرې اترې کوي. خو کله چې مونږ د میټ بولینډ نه دا تاسو کو چې آیا د مارک گروسمن د پاکستاني چارواکو سره په خبرو اترو کې د شمالي وزیرستان اپریشن په حواله سره هم څه خبره شته، نو هغه وی چې دا پریکړه به پاکستانی حکومت خپل کوي او نه داسې په ایجنډا کې خبره شامل ده چې ګني هغه به د پاکستانی چارواکو سره دغه معاملې راسپړي. البته چې کم د دوه ملکونو تر هغه غره خلاف جنگ کې د کم د مرستې خبرې اترې دي یا دغه لړکی چې کم ملاقاتونه کم تلي راغلي کیږي یا د دینه کم چې بره ملاقاتونه د خارجه وزیرانو په کچ باندې یا د ولسمشرانو په کچ باندې نو دغه ټولې خبرې او کم چې دوه اړخیزه مرستې دي نو هغه ټولې خبرې به په دې ملاقاتونو کې په هغه باندې
مننه. زمونږ همکار ریاض موسی خیلو په اسلام آباد کې اوریدونکو په دې اړه سبانه خبرونه کې هم تفصیلي معلومات در سره شریکو.
دا مشال ریډیو دا.
برتانیا کې د ملالې یوسفزۍ علاج کوونکي ډاکټران وایي چې د ملالې د صحت ته خکېدو په لړ کې مثبت خبره ده چې هغه اوس د بل په مرسته ودرېدلې او لیکل کولی شي، خو د زخمونو له وجې انفکشن یا ګزک لا هم د اندېښنې وړ دی. بلخوا د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه د ملالې لپاره د زرګونو پیغامونو د لارې دعاګانې او نیکې پرزونې وړاندې کیږي. بشیر ګواخ په رپورټ لري.
د برتانیا د کوین الیزابت هسپتال مشر ډاکټر ډیو روسیر وایي چې ملالا یوسفزی د نرسانو په مرسته په پښو ودرېده او د لیکلو لارې کولی شي خپل حال وایي، خو دغه په وینا لا هم ملالا سخته ناروغه ده او پر سر د ګولۍ لګېدو له وجې د زخم انفیکشن یا ګزک لا هم د اندېښنې وړ خبره ده. ډاکټر ډیو روسیر خبرلانو ته پرون ویل
لا هم د ملالې د زخم له وجې انفیکشن یا ګزک شته چې زمونږ بنیادی اندېښنه ده. نو بیا هم وایم چې ملالا لا هم له خطره بهر نه ده، خو دا درته ویلی شم چې هغه په رغېدو ده. نن چې زه د هغې لیدو ته ورغلم نو په لومړي ځل د بل په مرسته په پښو ولاړه شوه. هغه د لیک له لارې خپل حال ویلی شي. د هغې مو په سا نالۍ کې ټیوب لګولی دی ځکه چې د ګولۍ لګېدو څخه د هغې د سا غاړه پړسېدلې ده او له دې وجې خبرې نشي کولی. کله چې د سا اخیستو ټیوب ترې وباسو نو موږ ته هیڅ داسې وجه نه ښکاري چې خبرې به ونه کړی شي. راتلونکو څو ورځو کې ترې دا ټیوب وباسو.
د ماشومانو لپاره د تعلیم د حق غوښتونکې مبارزه ملالا یوسفزۍ نږدې یوه اونۍ وړاندې سوات کې طالب وسلوالو پر سر وویشته. ډاکټر روسیر ویل چې دا ګولې د ملالې له سره مری او بیا اوګې ته تللې چې په پاکستان کې ته وستل شوې ده. نوموړی د هغې د راتلونکي درملنې په اړه وایي
د ملالې د راتلونکي علاج په اړه به وایم چې زموږ سپیشلیسټ ډاکټران په طبي توګه د هغې بیا برحاله کېدو او ګزک ختمولو یقیني کولو ته ګوري چې خواوشا دوه هفتې وخت به ونیسي. بیا به د هغې د کوپلۍ لرې کړل شوې برخه یا خو واپس د هغې پر همهغه هډوکي ور جوړېږي او یا به هم مصنوعي هډوکي ورته استعمالېږي. د هغې پر جامې هم کار ته ضرورت شته چې په خواوشا دو هفتو کې به یې ارزونه کیږي.
د ملالې یوسفزۍ سره د هغې دوه ملګري شازیه او کائنات هم زخمیان شوي، خو هغوی له علاج وروسته واپس کور ته ولېږل شوي. د نړۍ ملیونونو خلکو د مظاهرو او لیکنو له لارې پر دوی دا برید په سختو ټکو کې وغانده. د ملالې یوسفزۍ لپاره د برتانیا د برمنګم کوین الیزابت روغتون پر خپل ویبسایټ د بسپنې یا اتیا جمع کولو پاڼه هم پرانستې ده او خلک کولی شي چې هغې ته خپلې پیرزبینې او نیکې هیلې هم پرېږدي. له برازیل څخه اندری دی کارلوس په خپل پیغام کې لیکلی چې ملالې بهادره جنۍ ده او هر څه چې ورسره وشول هغه ډېر خفه کوونکي دي، خو په یقیني توګه به دا بیا جوړه شي. اسماعیل عرب اماراتو څخه ور لیکلی چې ملالا په پاکستان او افغانستان کې د پښتنو ویاړ ده. ډیرن بیکر په خپل پریخي پیغام کې لیکلی چې دا غي لور څلور کلنه ده او له سبا څخه سکول شروع کوي، خو په کور کې بعد ملالې د بهادرۍ کیسه هیرولو ته پرې نګدي. اسد فاروقی له پاکستان لیکلی چې ملالا دې تر رغېدو وروسته زر کوړته ورشي ځکه چې ټول خلک ورته سترګې پړلار دي. ریتوا لیکلی چې ملالې ته له فنلند څخه مینه ورلېږي او هیله لري چې زر تر زره جوړه شي. له بنگلاديش څخه کویل په خپل پیغام کې لیکلی چې د هغه کورنۍ او ټول بنگلاديش د ملالې د صحت لپاره دعاګانې کوي. امریکایي جلی الیزابت ډوهرت لیکلی چې د خزو د حقونو لپاره د ملالې مبارزه به هدفه ده. دی ویلي چې ملالې باید له دې خبره شي چې په ملیونونو خلک یې مینوال دي، دعاګانې ورته کوي او نیکې پیرزوینې ورلېږي. کوین الیزابت روغتون کې د ملالې د علاج په اړه خبرلانو سره په خبرو کې د دې هسپتال مشر ډاکټر ډیو روسیر وویل چې ملالا یوسفزۍ د هغې لپاره د نړۍ د ملیونونو خلکو له نیک خواهشاتو خبره ده او له هغوی مننه کوي.
پښتو وایې مشال ریډیو وار.
د پاکستان په قبایلی سیمه باجوړ کې امنیتی چارواکو له 2008 کال راهیسې لګیدلې د شپې پر مهال ګرځ بندیز د ختمولو اعلان کړی. په باجوړ کې د وسلوالو پر ضد په 2008 کې پوځي عملیات پیل شوي او له هغه وخت راهیسې په کې د شپې پر مهال ګرځ بندیز لګول کېده. امنیتی چارواکو بیګا مخام د کرفیو د ختمولو اعلان وکړ. له دې وروسته د ځای خلکو د خوښۍ پیغامونه مخې ته راغلي چې وایي دوی خوشاله دي چې کرفیو ختم کړی شوی ده. شنواز زمونږ همکار رپورټ لري.
په باجوړ ایجنسی کې بیګا ماخام د ګدلې د شپې کرفیو ختمه کړې شوې ده. د دې خبرې اعلان په باجوړ ایجنسی کې موجود د عسکري قوتونو چارواکو وکړلو. د کرفیو د ختمېدو په فیصله ځای ولس ډېره زیاته خوشحالي څرګنده کړې. یو ټیکسي ډرایور چې بدر منیر نومېږي وای ویل نورحمان په سبزی منډی باجوړ جنسی کې د کمیشن کار کوي او هغه وای وړاندې ورته ډېر مشکل وو چې سبزیانې او میوه بپري تاوان شوې.
گاڑی چې دی دا په مونډه کې او بابا ټک کې به درې لاله د ویش پکو ولا هغه د وژنه با سبزی خرابې را کوم چې لکه شنه سبزی کچه سبزی وو نو هغه د وړو نقصان کې دوه سار کې به هغه لکه نیمه سبزی به هغه غرزولو قابل وکړه نه. او داړ والے چې وو نو گاڑی او ته هم تکلیف وو شپه باندې د کولا او اسمان باندې او باندې شپه تللې.
فضل حکیم خان د مامندو د صدیق آباد پاټک سیمه اوسیدونکو دی او هغه وویل بیګا ما خام چې په جمعتون کې د کرفیو د ختمې دو اعلان وشو نو ولس د خوشاله نه یو بل ته ټلیفون نه کول.
بیا په دې ډول حالات ماتلو چې د څلور بجو نه ورسته مطلب دار چې ټول روزګارونه به مکمل توګه باندې بند وو. اوس چې کوم بیګا کوم اعلان شوه دی نو هغه باندې خلکو ته ډیره زیاته خوشحالي ملو شوې ده. او هغه وجه دا ده چې لکه خلک به اوس د خپل نا وخت پورې لکه مخام پورې خپل روزګارونه جاري ساتي بلکې ملارې شي دي د تګ راتګو نو هغه لار مکمل کولاو شوې دي چې موږ ته الحمدلله هغه زول باجوړ ملو شو چې کله مطلب 15 کال مخکې کوم باجوړو.
غفار طوفان په یوسف آباد خار باجوړ جنسی کې خپل روزګار کوي او وای د لوی اختر نه وړاندې د کرفیو د ختمېدو خوشحالي راغله ځکه هغه به وړاندې نه خو مریض د شپې ګرځول شو او نه یې نور چارې کولې شوې.
نو د کسلارزو مامندو یا عثمان خیل یا نور څوک نو خلک وځي د هسپتال ته شپې به کله بیماری شو نو خلک وځي هسپتال ته نو شو راتلې او د دې د وژنې خلکو ته غاډي ستونزې وي او ډېر بیمارانو د دې د وژنې په لارو کې هم مړ شو. نو دلته نن ورځ مو په دې سره روان دي او دا غوړه دا دویم اختر شو خلک ډېر خوشاله دي.
د کرفیو د ختمېدو اعلان په سیمه کې د امنیت دراوستلو لپاره موجود د عسکري قوتونو مشر برګیډیر حیدر علی پرون د میډیا والو سره په خبرو کې وکړلو. د کرفیو د اعلان د ختمولو سره سره دا هم وویل شول چې په سیمه کې امنیت راغلی دی او ولس به د شپې بازارونه او عام مارکیټونو ته ورتلی شي.
بیا هم د قبایلی سیمو او بیا هم د کرفیو په اړه په شمالي وزیرستان کې هغه وسلوال په ځوابي ډزو کې وژل شوی چې پرونی د ټوچ سکاوټ په ساتیرو ډزې کړې وي او یو ساتیر یې وژلو. د دې پیښې نه پس په سیمه کې ګرځبندیز لګول شوی او پوځ عملیات هم کړي دي. ځای خلک وایي په حکومتي بمبارۍ کې ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبله وختي. زموږ همکار د نور تفصیل سره.
ځایی دولتي چارواکي او په سیمه کې موجود ځایی سرچینې وایي 13 ورځ د شمالي وزیرستان میرانشاه بازار ټوچی سکاوټ مخې ته کلونی په چک پوسټ باندې یو وسلوال چې ور باندې برید وکړ او د غلطۍ یو سکیورټي اهلکار ووژلو چې وروسته د سکیورټي فورسز په ځوابي ډزو کې دغه وسلوال هم په موکا ووژل شو. ځایی سرچینې وایي چې د برید نه پس د امنیتي فورسز لخوا د میرانشاه بازار او خواوشا سیمو کې د نامعلوم وخت پورې کرفیو ولګول شو او شمالي وزیرستان ایجنسی ته داخلي او خارجي ټول لارې بند کړې شوې. د دوی په وینا د ګنشیپ هلیکاپټر او شیلینګ ترڅنګ د مختلفو امنیتی پوسټو څخه ماټر ګولې هم وراول شوې چې تر شپې نه وخت پورې دوام لرلو. په سیمه کې موجود یو ځایی کس ګل احمد مشال ریډیو ته د تازه صورتحال په اړه د ټلیفون په کرخه وې.
مدیګر په 15 بجې د نشه پلیکاپټر او د چشمه چک پوسټ امین چک پوسټ او د دې مچسو په علاقه باندې د غټو اصلو سره سیلنگ هم شروع کړو چې په هغې کې هلیکاپټر هم برخه اخیسته په مسجد کې په کورونو باندې ګولۍ لګېدلي دي په هغې کې دا اطلاع دي چې په هغه زنانه او ماشومان شپږ کسان زخمیان دي چې هغه هم د کرفیو له وجې هسپتال ته نه دي وړي شوي او د مقامي خلکو چې کوم په مچسو په خراوانۍ په ګوره قبرستان او په دې سیمو کې چې څومره خلک وو هغه شپې ټول د کورونو نه وتي دي او هغه نقل مکان یې کړی دو ټینکونو فایرنګ یې کولو او توپې چلېدلې داسې مې اطلاع دي چې دلته کې یو ولن مل کارخانه دی په هغې کې هم په ګاډي باندې د غټو ګولۍ لګېدلې دي سر په ټول ریاشي علاقې باندې نقه شوي دي او ورسره د ټلیفون نظام هم بالکل ګډوډ شوی دی دې وجې نه په علاقه کې صحیح صورت حال تر اوسه پورې نه ده مخې ته کېږي.
د ځایي انتظامیه یو چارواکي د نام نه ښودلو په شرط وویې چې د میرانشاه بازار سره نږدې مچسو کلي ته تېر ماښام د سیکیورټي فورسز لخوا په یوه ګنټه کې د خالي کېدو وویل شول چې وړاندې هم د غلطه امنیتي فورسز لخوا د شکمنو کسانو پر ضد کاروایانې شوې دي. د تیرې میاشتې په نولسمه نیټه باندې ګرینډ وزیرستان امن جرګې او ځایي مشرانو په مچسو کلي کې 250 کورونا چې انتظامی شکمن ګرځولي وو مسمار کړي ول او در روان 12 نومبر پورې جرګه ته انتظامیه د غلطه نور کورونا هم د مسمار کولو حکم ورکړی وو چې د انتظامیه په وینا د شکمنو کسانو په استعمال کې دي.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 1 منټه د پاسا 2 بجو
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 3 بجو
پښتانه پنړې کې
په 28 منټه کم 5 بجو
زړې سندرې
په پاوکم 5 بجو
د مشال ریډیو دا د پاکستان سپریم کورټ د جمعې په ورځ د اصغر خان درخواست د فیصلې په لړ کې ویلي دي چې پوځي لوړ پوړو چارواکو د 1990 کال په ټول ټاکنو کې د ټول ټاکنو د خرابولو لپاره سیاستمدارانو ته پیسې ورکړې وي. د سپریم کورټ په دې فیصله باندې حکومت او سیاستدانان څه نظر لري؟ راځي چې د اسلام آباد نه د سراج ظهیر رپورټ پی وره.
د اصغر خان په پیټیشن باندې د سپریم کورټ لخوا د فیصلې راتلو وروسته اسلام آباد کې یوې غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي چې کوم خلکو د کال 1990 ټول ټاکنو خرابولو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارو او پوز نه پیسې اغستې دي هغه دي د قام نه معافي وغواړي او د ټولو خلاف به قانوني کاروایی کولای شي. د زیاته کړه
ایک صاف شفاف تحقیقات اور جو حکم ہے سپریم کورٹ کا
پاکی اورانی پلټنه وکاو او د سپریم کورٹ چې کوم حکم دی د هغې فیصلې پرنا کې به مخ په وړاندې ځو او زه دا ویم چې د پاکستان پیپلز پارټي د اولس د منډیټ قتل شوې دی او د اولس سره یو دوکه شوې ده او الیکشن کې اغلا کړې شوې ده او د اولس په حق باندې ډاکه اچول شوې ده کوم چې نن د پاکستان د ټول اولس په وړاندې ده.
دغه رنګ د پاکستان نور د سیاسي ډلو مشران د سپریم کورټ لخوا د اصغر خان درخواست په فیصله باندې صدریز لري. کله چې د لړکې مشال ریډیو د مسلم لیگ نن د سینیئر نائب صدر امیر مقام نو پوښتل نو هغه وویل چې دې کې په نواز شریف هم ګوتی پورته کړی شوی دی خو ولې دې کې هیڅ حقیقت نشته دی وایي. مشال ریڈیو سره خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند سېنیټر عبد النبی بنگشت د دې فیصله په اړه وویل چې دې کې ککړ کسانو ته باید چې سزا ورکړې شي. دی وایي
تان جوړ دی غوښ نه مونږ روان دا خبره کوو چې اسټابلیشمنت باید څه په دې سیاسي خبرو کې ګوتې نه وایي. نن هغه حقیقت ښکاره شو بالکل دا اوپن سیکرټ وو خو چا به یې نه شو ویلې چا به د مصلحت نه شو ویلې او څه کم سیاستدانان ته یادوي دا سیاستدانان هم هغه وو څه کم د اسټابلیشمنت کریشن وو کوم نن یو راز فاش شو داسې سوونو زرګونو رازونه نور دي هغه هم کول غواړي موږ څه څو پرې قبله درسته کړې نه وي اوس د آرمي اسټابلیشمنت خدا کار نه چې دې لګیا شي په خلکو د پیسې تقسیمې دا ګوډ بوکس کې اوسه او بل بیډ بوکس کې اوسه.
کله چې مشال ریډیو د جماعت اسلامي دریز معلومولو لپاره د جماعت اسلامي پخوانی امیر قاضي حسین احمد سره رابطه وکړه نو هغه د مصروفیاتو له وجې د خبرو نه انکار وکړو. دغه دارنګ د جمعیت علماء اسلام فیډلې د غړو سره هم چې کله مشال ریډیو درابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه سره اونشوا. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان مسلم لیگ د چیف الیکشن کمشنر د هغې خبرې تایید کړې ده چې ټول ټاکنې دې پاکې او صافې وشي. بل طرف ته پیپلز ګوند وایي چې مسلم لیگ نن د ټول ټاکنو نه تیښته غواړي. په دې اړه د اسلام آباد نه زموږ همکار یاز موسی خیل رپورټ لري.
قومی اسمبلی کې د مخالف ډلې مشر چودھری نثار علی خان میډیا سره خبرو کې وی چې د هغوی ګوند د چیف الیکشن کمشنر د بیان سره متفق دی چې په هر جوړ د راتلونکو ټول ټاکنې پاک صافي وکړي شي او کدا د عدلیه په نگرانۍ کې وي نو ډیره بخوي. مشال ریډیو په دغه حقلا د مسلم لیگ نون دستر سیکرټر اقبال ظفر جګړانا تپوسو کو چې آیا دوی د پاکو صافو ټول ټاکنو د پاره الیکشن کمیشن یا بل چا ته څه تجویز ورکړی دی او یا ولې دوی د عدلیه د نگرانۍ په حق کې دي؟ نو دوی
خپل یو مقام پیدا کړی دی دمنه پس چې دای بحالی شوی دا انډیپندنت جوډیشری چې کوم لمګه ډېر کوششونه کړو د ملک راغلی را نو د خلکو یو اعتماد هم ته قائم شوی دی. لہذا دا موږ وایو چې د فری اینڈ فیئر الیکشن لا کوم اقدامات دی وخت چیف الیکشن کمشنر سجست کوي نو په هغه دې عمل درآمد وشي. زمونږ بنیادی مقصد او چې نثار صاحب خبرې بنیادی مقصد دا دی چې په دې ملک کې دی آزاد او شفاف انتخابات وشي.
آیا کټول ټاکنې د عدلیه د سار لاندې کیږي نو په دې با پیپلز ګوند تاسو اعتراض وی؟ کله چې مدا پښتنه د پیپلز پارټي د غړي او د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي نو کړه نو دوی چې پیپلز ګوند د ولس درای احترام کوي او کله هم په غلطه طریقه یا په غلا غلطه اقتدار ته نه راغلي. د زیاتوي
ما خیال ده چې لشن تخدل غوړي ادا باندې جوړی کله جوډیشری هغه خلک چې نن موږ ته جوډیشری اگر هغه جوډیشری نه د لشن وسی هغه جوډیشری سره چې کم سلوک شاته کالو کې جګړه د ټول مخامخ ده موږ جوډیشری احترام کړه ده هر فیصله جوډیشری ولا موږ منلې ده. ان شاء الله مې شه فری اینڈ فیئر لشن کې جی پاکستان پیپلز پارٹی کله به حکومت فری اینڈ فیئر لشن پکې دوه رزل دا هغه نه کوي دوه لشن تیاری کوي اچھا د خلک نمائندگی هغه ورکی هغه حکومت کوي.
د ذکر وړ ده چې وخت په وخت د مخالف ډلې لخوا پیپلز ګوند داسې تورونه لګول کیږي چې دوی راتلونکو ټول ټاکنې ایسارول غواړي خو پیپلز ګوند بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې عام ټول ټاکنې به په خپل ټاکلي شوی وخت کولی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د تمباکو کروندګر ګواخ کوي چې عدالت یا د تمباکو مرکزی حکومتي اداره د نرخونو په برخه کې د دوی غوښتنه ونه مني نو راتلونکي کال به تمباکو نه کوي. د خیبر پختونخوا حکومت په رسمي توګه له مرکزی حکومت سره د دې مسالې د راپورته کولو فیصله کړې ده. کروندګر وایي مرکزی حکومت د دوی د غوښتنو برعکس د تمباکو نرخونه هر کال کم ټاکي. نور حال په خبره غلام غوسر کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د مرکزی حکومت د تجارت د وزارت نه غوښتنه کړې ده چې سخت کال دی د تماکو د فصل د پی کیلو قیمت 1.3 روپۍ ولګوي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی د صوبې چیف سیکرټری ته هدایت ورکړې دي چې د وفاقي حکومت سره دی په دې لړ کې تماس ونیسي او د تماکو د فصل د قیمت لګولو په لړ کې دي د تماکو د کروندګرو د ستونزې هوارې کړي. په دې لړ کې د کر کروندې صوبایي وزیر ارباب ایوب جان مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت په 1988 کې د تمباکو د فصل د پیداوار لپاره د ټوبیکو بورډ په نوم یو اداره جوړه کړې وه او دغه وفاقي اداره تل د تماکو د کروندګرو سره زیاتې کوي او دا ځل هم د تمباکو د 1 کیلو قیمت د 1.60 روپۍ لګولو اراده لري.
وزیر اعلی صاحب تما پورا رپورٹ ورکړ او زده وزیر اعلی صاحب ډېر زیات مشکور ما چې هغه چیف سیکرټری ته ما د وخت لیکلو وخت کافي نه تر کړه دا یو هغه ته ډایرکشن ورکړ چې ته کامن ملشه سره خبرو کې چې دا موږ سره زیاتې دي او دا دا موږ دا قیمت نه مانو موږ 183 روپۍ.
او د خیبر پختونخوا د کروندګرو د کوارډینیشن کونسل عمومي منشي لیاقت یوسفزی په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې د تمباکو د فصل د قیمت په لړ کې په پیښور های کورټ کې دوی د پاکستان ټوبیکو بورډ په ضد یو مقدمه هم درج کړې ده او دوی تمه لري چې های کورټ به د هغې په حق کې فیصله کوي.
چې کمزن اوس زمونږ کیس د 13 کال د ریټونو په والا باندې په پیښور های کورټ کې دی. زمونږ دوه تاریخونه شوي دي او زمونږ د پیښور های کورټ د چیف جسټس دوست محمد صاحب نه دا پوره دغه یقین هم دی چې هغه به د زمیندارو د لکونو زمیندارو په حق کې فیصله کوي او موږ به د 13 کال چې زمونږ نه قبلو په 133 روپۍ پر کیلوګرام مکزیمم ریټ باندې اغوستې دي زمونږ به د هغې بقایا چارته کوي او د دې زمن کې کپرس کو پیښور های کورټ د زمیدارو په حق کې خپل فیصله ورنه کی او بورډم دا چې موجوده کم صورتیاله ده د ک رواني په دغه اصول باندې رواني نو منګر ټول زمیدارو طرفه در روان کان د فارا د مکمل تمباکو بایکاټ اعلان کړل
د صوبې د کر کروندې وزیر ارباب ایوب جان مشال ریډیو ته وویل چې تمباکو د خیبر پختونخوا د کروندګرو یو مهم فصل دی او تر 15 لکه پوری د خیبر پختونخوا د کروندګرو کورنۍ د تمباکو د فصل نه خپل اقتصادي ضرورت پوره کوي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوس هم 15:00 بجې دی او شاهین بنری تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
مهم خبرونه د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک گروسمن اسلام آباد ته رسیدل دي. د برمنګم د کوین الیزابت روغتون ډاکټران وایي چې د ملالۍ بیهوشي ختمه شوې او اوس د بل په مرسته د ودرېدو قابل ده. په قبایلي سیمه باجوړ جنسي کې امنیتي چارواکو د شپې پر وخت د کرفیو د ختمولو اعلان کړی دی. په افغانستان کې د پولیسو او سرتیري د طالبانو په مرسته خپلو ملګرو له زهر ورکړي او شپږ کسان وژل دي او د شام لپاره نړیوال استازي لغدار براهمي نن په دمشق کې د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر سره د اوربندې په موضوع خبرې کړې.
شاهین بنریو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوس هم ورسپانو ته کتنه کوو. پیل به د کورنۍ ورسپانو نه وکړو. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر د پاکستاني ورسپانو پاڼې اړولې.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداري په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلي دي. آج ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان صوبائی او وفاقي حکومتونو ته حکم ورکړی دی چې په جلسونو کې د ورانکاری او لوټمار د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي. اداري وړاندې لیکي کچرې دې لړکې قانون سازي وکړي شوانو تر ډېره حده به په داسې پیښو قابو وموندلې شي. اداري لیکي چې د حکومت لخوا د عشق رسول صلی الله علیه وسلم ورځ مانځلو او دغه رنگ نورو هړتالونو کې د عام ولس مال ته زیان رسولې کیږي او څوک ترې هم د تپوس نشتا. اداري زیاتوي چې په دې صورتحال کې د چیف جسټس ریمارکس د غور وړ دي نو باید چې د چیف جسټس په حکم باندې عمل وکړي شي. اداري وړاندې لیکي چې ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو لا ضروری ده چې د جلسونو په وخت د امن لپاره ګامونه پورته کړي او کله چې هم یو ګوند د جلسي جلسونو په وخت خپل مشر د دې خبرې پابند کړي چې هغه به خپل د دې جلسونه مشروالی کوي او دارنګ دوی خپل کارکونان د اورانکاری نه پخپل منه کړی نو هله به ممکن شي چې بدی مسله باندې قابو ومندلی شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو په یو رپورت کې انکشاف کړی دی چې پاکستان کې اسکول ته د تلونکو جنکو شمیره د هند او نیپال د نیمې نه هم کمه ده. ادارې لیکي چې د رپورت مطابق پاکستان کې اسکول ته د تلونکو جنکو شمیره د ټولې نړۍ نه کمه ده کومه چې د فکر وړ خبره ده. ادارې وایي چې افرین دوی په پاکستانی حکمرانانو چې په بجټ کې د تعلیم لپاره بیل کړی شوی پیسې نور هم کمې کړې. اداري وایي چې رپورت زیاتوي چې په کال 1999 کې د ټولې نړۍ ملکونو ته ویلې شوی وو چې هغه د ټول ماشومان اسکول ته لیږي خو پاکستان په هغه ملکونو کې شمیرل کیږي چې د لړکې سخاص منډه نه د وخلې. اداري اخیری کې لیکي چې د افسوس خبره ده چې پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی دی خو د دې ملک حکمرانانو د ماشومانو او بیا په خاص توګه د جنکو په تعلیم باندې سخاص توجه نه دا ورکړي او د یونیسکو دا رپورت د پاکستانی حکمرانانو د سترګو پرانستلو لپاره پوره دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سم نړیوالو رسنیو ته کتنه کو. د فارن پالیسی میگزین او د کریسچن ساینس مانیټر نامو درته مقاله غوره کړي. فارن پالیسی میگزین د افغانستان د مستقبل په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. کریسچن ساینس مانیټر پر ملال یوسفزای د وسلوالو د برید په اړه ځینې پوښتنې مخې ته راوړي. د دوړو مقالو مهمې برخې ته سملی حمیرزاده وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي د افغانستان د تاریخ په تناظر کې د هیواد راتلونکي ته کتل د تیریستلو په معنا دي. ډېر کتونکي دا اندازې لګوي افغانستان به په 2014 کال کې د اخیری بهرني جنگي ځواکونو د وتلو وروسته ټوټې ټوټې شي او دا چې افغانان په خپل د تعمیر جذبه نه لري. د مجلې په خبره د هیواد مستقبل نه سپین دی او نه تور، او زیاتوي حقیقت دا دی چې افغانستان د کال 2001 راهیسې بدل شوی او اوس زموږ سیاست ته یو موقع ترلاسه شوی ده. فورن پالیسی لیکي هغه کسان چې د افغانستان په اړه خبرداري ورکوي د راتلونکي په اړه دوه تصویرونه وړاندې کوي، چې یوې خواته کورنی جنگ او یا بلې خواته په زور د طالبانو واپس په واقع راتلل ښکاره کیږي. خو د مجلې په خبره داسې نه ښکاري چې دواړه به حقیقت ثابت شي. مجله په دې لړکې دا خبره مهمه بولي چې دا اندازې د حقیقت سره تړاو نه لري او د بهرنیو عواملو په عمل دخل د افغانستان راتلونکي د جوړولو رنګ پکې ښکاره کیږي. مجله د واشنگتن او برسلز تر فیصلې دا زیات مهم بولي آیا افغان سیاسي مشران به په آئینی ډول سیاسي استحکام برقرار وساتل شي او که څنګه. په دې لړکې مجله افغان ولسمشر حامد کرزی یو اثر لرونکی کس ګرځوي. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه لیکي په ملاله یوسفزی د وسلوال برید خبر روسته اوستا پختنه راپورته شوی چې څوک زیات خراب دي، امریکا یا وسلوال. ورځپاڼه لیکي یوې خواته د مدني ټولنې غړي او نسلي او مذهبي اقلیتونه دي چې په ملاله باندې برید یو ظالمانه کار بولي او د طالبانو پر ضد د کاروایی غوښتنه کوي. په کراچۍ، لاهور او اسلام آباد کې د مدني ټولنې په سلګونو مظاهرچیان د برید خلاف راټول شوي وو او پر پاکستاني پوځ یې غږ وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد کاروایی وکړي. ورځپاڼه زیاتوي بلې خواته هغه ولس دی چې نړیواله ټولنه او میډیا باندې پر یاد کیس ته زیاتې توجه ورکولو په لړ کې نیوکې کوي. ورځپاڼه په پېښور یونیورسټی کې د یو استاد سرفراز خان د خولې لیکي د ملاله په ملاتړ کې د مدني ټولنې لخوا حرکت نړۍ ته دا پیغام ورکړ چې د پاکستان خلک د طالبانو په حق کې نه دي. دغه په خبره په لومړي سر کې د پوز لخوا هم مثبت رد عمل مخې ته راغلو.
ملیحه میرزاده وه چې نړیوالو رسنیو ته یې کتنه کوله. ډیلی بیس ته د طالبانو سرچینو ویلي طالبان اوس په افغان، نیټو او امریکایي مرکزونو د بریدونو لپاره نوې او درنې چاودیدونکي وسیلې کاروي، خو بل پلو افغان امنیتي مامورینو همدې ورځپاڼې له ډیلی بیس ته ویلي داسې ښکاري لکه دا وسلې چې طالبانو د ایران او یا هم د پاکستان نه ترلاسه کړې وي. د دې راپور ژباړه لوي دمې وروسته. ډیلی بیسلی کې د طالبانو سرچینو ورته ویلي افغان یاغي ډلې اوس د امریکایي او د ناټو په مرکزونو باندې د بریدونو د ترسره کولو لپاره نوي او تباه کوونکي وسلې او چاودیدونکي مواد په لاس کې لري. په پکتیا کې پر پوځي مرکز شوی برید د دې وسلو د بریدونو د لومړنیو هڅو څخه ښکاري. ډیلی بیسلی کې د طالبانو په لیکه کې دننه یو پیاوړي سرچینې ورته ویلي نوي چاودیدونکي وسیلې دومره زورورې دي چې د امریکایي مرکزونو په 15 کیلومترۍ کې اوسیدونکو ولسي خلکو ته د ځای د پرېښودلو ویل شوي. ډیلی بیسلی کې طالبانو د دغو قوي چاودیدونکو توکیو نه د روان کال په جون میاشت کې په خوست کې د امریکایانو په مرکز او په هلمند ولایت کې پر هغه مرکز د برید لپاره استفاده کړې وه چې ورکی برتانوي شهزاده هیری هم موظف دی او د هلیکوپټرې د پایلټ دنده پر مخ وړي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو سرچینو دوی ته دا نه دي ویلي چې دوی تباه کوونکي پیاوړي چاودیدونکي توکي له کومه ترلاسه کوي، خو د دوی موخه امریکایانو ته دا پیغام رسول دي چې که دوی په افغانستان کې د 2014 کال نه پس هم پاتې کېدل غواړي نو دا به د دوی لپاره اسانه نه وي. ډیلی بیس ته د افغانستان د استخباراتي ادارې یو مسؤل ویلي دوی خبر دي چې طالبانو نوي وسلې ترلاسه کړې او استعمالوي. خبره واضحه ده، پاکستان په دې وروستیو کې پر افغانستان فشار اچوي چې امریکایي ځواکونو ته د ټاکلې نیټې نه پس په افغانستان کې د پاتې کېدو اجازه نه ورکوي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو نویو هڅو د افغان ځواکونو لپاره ګرانه کړې چې دوی د خپل سباوون په اړه فکر وکړي. په کندهار کې امنیتي چارواکي ډیلی بیس ته ویلي پخوا به چې د وسلوالو نه چاودیدونکي مواد نیول کېدل نو وزن به د 20 او 150 کیلوګرامو په منځ کې و، خو په بېساري ډول نن سبا چې دا ډول توکي نیول کېږي نو وزن یې د 500 نه نیولې تر 500 کیلوګرامو پورې وي، تر دې چې دوی د 1000 کیلوګرامو پورې چاودیدونکي مواد هم نیولې دي. ډیلی بیس ته یو امنیتي چارواکي ویلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مرکزونه په داسې ډول جوړ شوي چې که وسلوال برید هم وکړي نو یوازې بهرنیو دروازو ته یې تاوان رسولی شي، خو که د وسلوالو وروستیو بریدونو ته وکتلی شي نو ممکنه ښکاري چې د مرکزونو دننه ځایونو ته هم زیان ورسوي. دی وایي موږ په دې پوهیږو چې دا ډول چاودیدونکي مواد په افغانستان کې نه بلکې په ایران او یا هم په پاکستان کې جوړ شوي دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان مشرانو له لوی اختر نه مخکې اسلام آباد ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوي په سفر موافقه کړې وه، خو د سولې د عالي شورا مشران وایي د دې سفر له ایجنډا سره تر اوسه پاکستان موافقه نه ده کړې. په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په وروستۍ درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري موافقه کړې وه چې اسلام آباد به د لوی اختر له رسېدو مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا د حیات کوربوي. په دې اړه نور تفصیل مونږ ته کابل نه زموږ همکار زبیر ژمن نکړ.
که څه هم د افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړې وه د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی به د لوی اختر له رارسېدونه مخکې اسلام آباد ته سفر کوي، خو داسې ښکاري چې پاکستان لا هم د دې سفر هرکلی ته نه دی چمتو شوی. لوی اختر ته یوه اونۍ پاتې ده، خو د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي تر اوسه پورې اسلام آباد ته د دې شورا د رئیس په مشرۍ د پلاوی د سفر نیټه نه ده معلومه. د سولې د عالي شورا غړی او د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان تر اوسه پوری له هغه مشخصو مواردو سره موافقه نه ده کړې چې افغان پلاوی به په دې سفر کې مطرح کړي، خو هغه ویل سفر به بل اخر وشي.
سفر هیئت شورای عالی صلح و کشور برادر پاکستان
ورور هیواد پاکستان ته د سولې د عالی شورا د سفر موضوع په خپل اعتبار سره پاته ده. بیا هم چې دغه سفر ځنډیږ علت یې دا دی چې د سولې عالی شورا یو کاري اجنډا آماده کړي، خو مقابل لوري باید له موږ سره موافقه پرې وکړي تر څو دا یو کاري سفر واوسي چې یو لاسته راوړنه ولري. هغوی د همدغو مواردو په اړه فکر کوي چې کله هغوی چمتو سي شاید د سفر نیټه اعلان سي او سفر وسي.
ښاغلی قاسم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې د دې سفر په اجنډا کې څه شامل دي، خو په خاطر دې د سولې د عالي شورا غړو ویلي و اسلام آباد ته به په دا ځل سفر کې مشخصې غوښتنې مطرح کیږي چې وایي پکې د ملا عبدالغني برادر په ګډون د افغان طالبانو خوشی کېدل دي. اسلام آباد ته د سولې د عالي شورا د پلاوي دغه سفر یو ځلې په تیر روژه کې هم پلان شوی و چې بیا ونه شو. ځینې افغان کتونکي په دې باور دي چې پاکستان تر اوسه پورې دې ته نه دی حاضر شوی چې له افغانستان سره د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واقعیت دا ده چې خرڅ چې دا سفر په پاکستان کې نه شو، دې لپاره یې شورا عالي شورا پوښي چې اوسه پاکستان ته سولې ته مدل ده. یعنی دولت افغانستان د سولې لپاره د پاکستان سره ستراتیژي نه لري، دا یو فریب نه رنګ دی. دا د هغه یو چې غوښتل چې لاس دې خامخا یعنی خالي پلاس دې سره تل د تر دا چې
افغان دولت تل ټینګار کړی چې پاکستان کولای شي په دې هیواد کې میش د وسلوالو طالبانو مشران د سولې خبرو ته وهڅوي. په دې وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د پاکستان سیاسي او مذهبي مشرانو ته هم لیکونه واستول او له هغوی نه له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د عملی مرستې غوښتنه وکړه.
په همدې حال کې ترکیه پرون د افغانستان د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ژمنه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته به دوام ورکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو پرون په خپل هیواد کې د افغانستان د تماس د نړیوالې ډلې په پرانستون کې غونډه کې وویل چې که په افغانستان کې سوله نه وي آسیا به هم ناکامه وي. په دې اړه د اسمت سروان رپورټ ته پام وکړئ.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وایي تر څو چې په افغانستان کې سوله نه وي ټینګه شوې آسیا به د سولې مخ ونه ویني. ښاغلی اوغلو د جمعې په ورځ د آی سی جی یا د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې د غونډې په پرانستون کې وینا کې وویل دا غونډه نه یوازې د افغانستان لپاره مهمه ده، بلکې د نړیوالې ټولنې او هغو ټولو هیوادونو لپاره مهمه ده چې له افغانستان سره خاص ارتباط لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل افغانستان په یوه وشتمه پیړۍ کې د نړیوالې ټولنې لپاره لومړنی او تر ټولو لوی آزموینه ګڼل کیږي او موږ په افغانستان کې ناکامي زغملی نه شو. داود اوغلو زیاته کړه ترکیه د یو پخوانی دوست په توګه تل افغانستان ته اوږه ورکړي. موږ تل د اقتصادي پرمختګ، سولې او سیاسي ثبات لپاره له افغانستان سره مرسته کړې ده. د همدارس ویل موږ افغانستان د آسیا زړه ګڼو، دا تشبیه شاعر اقبال کړی و او زه د هغه تر اغېز لاندې د آسیا له زړه سره تشبیه کوم. داود اوغلو تاکید وکاو چې که افغانستان ته چې د آسیا زړه دی سوله را نشي په آسیا کې سوله نشي راتلی. که افغانستان روغ وي او دولت سم فعال وي ټوله آسیا به امن او خوندي وي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل زموږ ماموریت دا دی چې په افغانستان کې د سولې او امنیت ترامسته تګ آسانتیا برابر کړو. که موږ په افغانستان کې سوله او امنیت را نه وستلی شو په نړیوال نظام کې به امنیت، سوله او ثبات را نه وستلی شو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې بیا بیا وویل چې افغانستان خپل هیواد احساسوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه د افغانستان او ترکیه اړیکې د نړۍ د هیوادونو په سیاسي تاریخ کې د دوو دولتونو په توګه تر ټولو پخوانی اړیکې دي. له افغانستان سره د ترکیه د حکومت د ستراتیژیک ائتلاف لومړنۍ موافقه په 1921 کې د ترکیه د خپلواکۍ د جګړې په ترڅ کې لاسلیک شوه. د افغانستان د ملي اردو په جوړولو کې د ترکیه رول ته په اشاره وویل په داسې حال کې چې موږ په خپله خاوره کې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوله یو شمېر تر ټولو تکړه ترک پوځي صاحب منصبان مو افغانستان ته ولېږل چې د افغانستان اردو تاسیس کړي. له هغه وخته د ترکیه او افغانستان دولتي ادارې ورتهوالی لري. زموږ دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې خورا نږدې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د نامتو شاعر مولانا جلال الدین بلخي یادونه وکړه. ویل مولانا په قونیه کې ژوند کړی او خاورو ته سپارل شوی چې زما د زوکر شار دی، خو مولانا اصلا د افغانستان په بلخ کې زیږیدلی دی. له دې تاسو اندازه ولګوئ چې کله زه د افغانستان ښارونو ته ځم څه احساسوم. زه افغانستان خپل خاوره احساسوم. کله چې د مولانا بلخي شعرونه اورم د افغانانو د خاورې بوی او د افغانستان د روح عمق احساسوم.
بیا هم د اسمت سروان رپورت. د ناټو سرمنشي اندرس فوق راسموسن پرون افغانستان ته د خپل سفر په دوهم ورځ آزاد او شفاف انتخابات د افغان حکومت او خلکو ترمنځ د باور د رامنځته کولو لپاره مهم وبلل. د افغانستان له حکومت ته وغوښتل چې په 2014 کې د ولسمشرۍ د آزاد او شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د هلې ځلې وکړي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د جمعې په ورځ د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې په 2014 کال کې د ولسمشرۍ د آزادو شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره هڅه وکړي. د شفاف، عادلانه او آزاد انتخابات په افغانستان کې د سولې د حل او ځلو د تحقق لپاره مهم وبلل. اندرس فوګ راسموسن دا خبره یو ورځ وروسته له دې وکړه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د انتخاباتي شکایتونو له کمیسونه د بهرنیانو د ایستلو غوښتنه وکړه. حاضر دمه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وغړي لري چې 15 افغانان او 2 نور بهرنیان دي. د دې کمیسون افغان غړي د ولسمشر کرزي لخوا خوره کیږي. بهرنی د ملګرو ملتونو له لوري معرفي کیږي، خو د افغانستان د ولسمشر تایید ته اړتیا لري. راسموسن مزار شریف شرط نشته د نړیوالو ځواکونو په اړه کې رويټرز خبري اژانس ته په مرکه کې وویل فکر کوي چې دا د افغانانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د اعتماد او باور درمسته کولو لپاره ضروری ده چې د ولسمشر انتخابات په داسې ډول ترسره شي چې آزاد، عادلانه او شفاف وي. راسموسن د پنځشنبه په ورځ د ناتو د 15 دیش غړیو هیوادونو د جګپړو ډیپلوماټانو له پلاوي سره کابل ته لاړ او پرونی د افغانستان دوه ورځنی سفر پای ته ورسو. د په کابل کې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي او د ناتو او امریکایي پوځیانو له عمومي قومندان جان الن سره وکتل او هغه اواز یې رد کړ چې ګنی ناتو غواړي چې له افغانستان خپل ځواکونه تر مخکینی پلان مخکې وباسي. راسموسن په مزار شریف کې خبريالانو ته وویل د افغانستان له اساسي قانون سره سم د سیاسي قدرت سولې او آرام انتقال و یو آزموینه او په افغانستان کې د دیموکراسي د دوام او پیاوړتیا نه شوي. د په وینا د ولسمشر د انتخاباتو د ترسره کېدو ډول به د قدرت د انتقال د ټولې پروسې د اعتبار لپاره ډېر مهم وي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
په پنجاب یونیورسيټي کې د جمعیت علماء د جماعت اسلامي او د پښتنو سټوډنټانو ترمنځ په جګړه کې پښتنو زده کوونکو ته بلوسو ته ستونزې را پیدا شوې. په دې اړه زموږ همکار اسلام مومن رپورت جوړ کړ.
په پنجاب یونیورسيټي کې د تیرې شروع په ورځ له پښتنو او بلوچ زده کوونکو سره اسلامي جمعیت طلبه له هغې وروسته جګړه وکړه. کله چې د پښتنو او بلوچانو لسیمو د نوي کال طالبانو ته د هرکلی ملمستیا ورکېدله. په پنجاب یونیورسيټي کې د پښتون ایجوکیشن ډیولپمنټ په نامه د زده کوونکو د یوې ټولنې غړي سیف الرحمن مشال له دوی ویل چې لومړی اسلامي جمعیت طلبه د ورځې دوی ملمستیا ورکولو ته نه پریښودل او د شپې بیا بریدور باندې وکړ.
نو دا پارټي چې و جماعت اسلامي نه رکوله ای لکوله ول تاسو به دا پارټي نه کوي، دا تاسو د چایو دغه د ملمنو پیر کړی دی دا به تاسو نه کوي. نو موږ دا ورته وویل چې دا یو پولیټیکل ایکټیویټي نه ده، زموږ میلمانه راغلی چې زموږ د پښتون روایات چې یو میلمه راځي هغه ته یو کوچنی ورور ته یو گائیډ لاین ورکړو او هغه ته یو لارو لیک ور وښیو چې راځي دلته څنګه سټڈی کوو یو څنګه. د هغه بعد ماښام پر اته بجې بعد دوی ولاړل، یوولس بجې درته الفان راسته ولي چې زموږ یو سټوډنټ زکریا ناصر د لور لایسه دی هغه یې ولیو.
په پنجاب یونیورسټي کې د اسلامي جمعیت العلماء یو مشر مقید احمد له مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې دا خبره ومنله چې هغوی پښتانه او بلوڅ د کوونکو د خپلو سیمو څخه راغلو زده کوونکو ته د میلمستیا ورکولو څخه منې کړي او د په خبره هغه په دې وجه چې دوی په پونتون کې د صوبایت په بنیاد پروګرامونو اجازه نه ورکوي. دوی د نو راغلو زده کوونکو لپاره د چا یو پروګرام ترتیب کړی و، نو موږ ورته ویل که چیرې تاسو دا قسمه پروګرام ترتیبوي نو د پښتنو زده کوونکو لپاره نو پکار ده چې تاسو دې ته سندیان، اردو ویونکي او د نورو قومونو زده کوونکي هم راوغواړي او د یو قوم سره تعلق لرونکو پر ځای د ټولو زده کوونکو لپاره یو پروګرام ترتیب کړي او موږ هم پکې راوغواړي.
بلکې یو کریں کہ آپ اوور آل ایک کوئی پارٹی ارینج کر لیں جس میں ہمیں بھی بلا لیں، اپنے باقی سندھی جو دوست ہیں ان کو بلا لیں.
په پنجاب یونیورسيټي کې د پښتون ایجوکیشن ډیولپمنټ مشر عبدالرحمن وای په یونیورسيټي کې اسلامي جمعیت طلبه ډیر اثر لري او د یونیورسيټي انتظامی هم دوی ته څن شي ویلې.
اول خبر الله د دوی سکم دي دله جنګ اسلامي والا لاور خار کې د دوی داوا غواړي سمور بلې هول دي او دا هول موږ برقرار وساتو. ادی مبارک کې هر ځای پښتون قوم سټډنټ تکړه دي نو دوی پراله باندې ولا سیسټم کم کار کوي
کله چې په پنجاب یونیورسيټي کې د اسلامي جمعیت طلبه د یو مشر مقید احمد څخه مشالې ډو وپوښتل چې زده کوونکو ته د څه قسمه پروګرام کولو یا نه کولو اجازه د انتظامی کار دی او کستا سو، نو هغه ویل چې انتظامیا ناکامه شوې ده او اوس دغه کار دوی په خپل لاسو کې اخیسته.
لیکن ایڈمنسٹریشن جو پچھلے مطلب کئی سالوں سے یونیورسٹی میں کوئی امن قائم کرنے میں ناکام ہے.
انتظامیہ لتیرو څو کلونو راهیسی په یونیورسيټي کې په امن راوستو کې ناکامه شوی ده. په تیرو څلور میاشتو کې په یونیورسيټي کې څلور مړی شوی دي. کچيري انتظامیہ امن نس راوستای نو بیا د زدهکونکو کار دي چې امن راولي او موږ دا سکړی دي. دا خبره سم ده چې په یونیورسيټي کې حالات سمول د انتظامیہ کار دي، خو کچيري انتظامیہ ناکامه سي نو بیا خو باید زدهکونکو دا کار وکړي.
پہلا فرض ہی ایڈمنسٹریشن کا، لیکن اگر ایڈمنسٹریشن ناکام ہوتی ہے تو پھر دوسرا فرض تو اسٹوڈنٹس کا بنتا ہے نا.
خیو خوا پختانه او بلوڅ د کون کې وای چې په پنجاب یونیورسيټي کې دوی د اسلامي جمعیت طلبه له لاسه هیڅ قسمه غیر نصابی سرگرمیانی نشي کولای. نوبل خوا د اسلامي جمعیت طلبه مشر مقید احمد وای دا ضروری ده چې په یونیورسيټي کې ټول هلي ځلې د دوی اجازت او مشورې نه بغیر ونه شي.
په جنوبی وزیرستان کې د پوزي اپریشن لوجې شاوخوا سلويغ زره ماشومان له تعلیمه به برخې شوې دي. په دوی کې زیاتره اوس هم د کډوالۍ ژوند تیروي، ځنې بیا د غربت لقبل خواري مزدوري کوي. د پوزي اپریشن لوجې شاوخوا سلور سو تعلیمي ادارې هم باندې دي. له تعلیمه د محروم ماشومانو په اړه د مشال د خبريال رپورت ته وښه.
د سولی وزیرستان مسعود قبایانو په سیمه کښې د پوځیانو او طالبانو په منځ کښې د جنګ په وجه څلور نیم سوه تعلیمي ادارې او تر څلوېښت زره پورې وړکي جنکۍ طالب علمون متاثر شول. په دا طالب علمون کښې یو شمېر داسې طالب علمون شامل دي چې د کومو نه تعلیم بېخي پاتې او دا وخت په مزدورۍ خورۍ مجبور دي. د سولی وزیرستان مکین یو طالب علم غفران چې کوم دا وخت په ډېر اسماعیل خان کښې د خپل پلار سرا پندیجی ویایی
ده ماکین پا بزرش سکول و مورا تا پا درمش سباک ویلی خوچه جنگ ولگه ده میر و دی خان تا کار رو وکرلی دیلا تا سباک رو خاپوتش ویز ده خپل پلور سرا گزده چی چیرا تا مزدیری وی ورا تا مزدیری که واری که ده مزدیری نیا و مجبوری دو بیا واخ نتیریجی
ده مناس پا نوم پا جندلی یوا جلکای چه داکتر جور دلی غشتل خدا ارمونی پورا نشان
ورا تا من پا دوام شه سباک ویلی سکول وای هغه تازه وتلل نور هم ډېرې جنکۍ وې چې جنګ ولګېده دا سکول بیا بند شو ویش دې راته روغلل دله ته سبق نه یې مور پلور مغری بوندي دله ته فیسی نه ډېر دي هغه نشي ورکولی زړه مې باده چې سبق روخه پوته شو مو چې زه و ډاکټره جوړې شم دا ارمون مې پیرا نه شو.
د بازی د کلي یو بل وړوکي طالب علم زعفران خبرو ته هم غوږ ونسی
غره شم وکه چې سبق نیمه جنګ ولګېد تلیفونه پوځینه
خبر نیچے چوش پا لومو چے کارڈ کئی کارڈا شو روگلائی دیرا زوید سباک نی آیا بس تا ایدادا گرزو سباک رو خاپو تیش
مرشال ریڈیو چے دیکا بایلی تالی بیلمانو ملتر کون کی یو غیر اکومتی تنظیم این آر ڈی ایف مرشار چرواکی زید خان سرا پا دا با ریک شے ربطا وکڑا اغوی وویل زید خان دا زیادہ کڑا چھ این آر ڈی ایف نہ چمرا کے دائشی دے طالب علمانو دے پارا با آغا کوی
تاسو زمونږ د مشال رادیو نه وری او اوس هم یو بل رپورت واغدا چې نن په کراچۍ ښار کې د ورلد 11 او د یو پاکستانی کرکټ ټیم ترمنځ د کرکټ لوبه تر سره کیږي. په ورلد انټرنیشنل 11 ټیم کې د افغانستان دوه لوبغاړي شاپور زدران او شهزاد محمدی هم شامل دي. ظفر کریمی د نور تفصیل سره د کراچۍ نه.
د پاکستان آل سٹارز لوبډله د پخوانی کپتان شاهد افریدی په مشرۍ کې لوبه کوي. په دې ټیم کې د پاکستان د قومي کرکټ لوبډلې ستوري یونس خان، شعیب ملک، کامران اکمل او یو شمیر نور لوبغاړي برخه لري. یاد میچونه د سند صوبې د لوبو وزارت لخوا جوړ شوي دي. د جمعې په ورځ د خبري غونډې په مهال د دوړو لوبډلو مشرانو ویناوي وکړې. په دې موقع د پاکستان آل سٹارز لوبډلې مشر شاهد افریدی وویل لوبو وزارت په هڅو پاکستان ته یو ځل بیا د کرکټ نړیوالې لوبې راستنې شوې. دا په دې اړه یو ښه سوچ او ګام دی. د دې نه مخکې دا ممکنه نه برېښېده چې پاکستان ته به نړیوال کرکټ دومره زر راستون شي، خو د یاد وزارت په مرسته دا ممکنه شوه. دا د ټول پاکستان لپاره لویه خبره ده چې د نړۍ د څلورو هیوادونو لوبغاړي نن زموږ په منځ کې ناست دي. د پاکستان په لاهور ښار کې په کال 2009 کې د سریلانکا په کرکټ لوبډله ډزې شوې وې چې د هغې راوروستو د کرکټ بهرنو ملکونو پاکستان ته د خپلو لوبډلو لیږدول ځنډولې دي. د سند حکومت امنیتي چارواکي وایي د یادو میچونو دپاره یې سخت امنیتي تدابیر نیولي او 15,000 سرتیري یې د میچ د امنیت دپاره ګمارلي دي. د انټرنیشنل ورلد 11 لوبډله چې مشري یې د سریلانکا هیواد د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان سند جی سوریا په غاړه لري خبري غونډې ته یې وویل چې پاکستان اوس د نړیوال کرکټ لپاره خوندي ځای دی. جیسوریا وای د سریلانکا د لوبډلې په ضد بد پیښه څه موده مخکې په پاکستان کې مخې ته راغلې وه. دغه یوه افسوسناکه پیښه وه. د دغې وروستو په پاکستان کې نړیوال کرکټ درېدلی دی. زما په خیال پاکستان اوس د لوبو دپاره یو خوندي ملک دی. د انټرنیشنل ورلد 11 په لوبډله کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې دوه لوبغاړي شهزاد محمدی او شاپور زدران هم برخه لري. دواړه لوبغاړي ډاډه دي چې ښه لوبه به وکړي او په دې توګه به د خپل وطن نوم لا پسې روښانه کړي.
موږ هم دغه ویل غواړو انشاءالله دعا کوي چې ښه میچونه وشي، په خیر مانل ته دغه تیر شي، په خیر خیرت مانل موږ خپل وطن ته واپس لاړ شو. شکر دی د الله فضل دی. دا موږ د پاره یو ډېر افتخار او یو غټه خبره ده چې موږ دوه لوبغاړي موږ د افغانستان طرفه په ورلد 11 کې نوم راغلی او موږ پاکستان ته راغلي یو. انشاءالله موږ به ښه کوشش کوو چې دوه شاپور او زه ښه پرفارمنس وکړو، دیکې زموږ د افغانستان ډېر نوم سازېږي.
زه خپل انشاءالله منما کوم جوز اړکم نه زخم راغلم دا وس انشاءالله ز په 100% ز یم اس انشاءالله ز څه به صحیح پام از دلته وکم. افغانستان هم به ز ډیرو چات کم.
په یاد لوبډله کې د افغانستان سربیره د جنوبی افریقا، ویسټ انډیز او سریلانکا لوبغاړي برخه لري. په پاکستان کې د کرکټ مینوالو د اوږدې مودې وروسته د دوی هیواد ته د نړیوالو لوبغاړو په ورتګ خوښي ښکاره کړې او دا یې په دغه هیواد کې د نړیوال کرکټ د شروع کېدو لومړنی ترک بللې دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا لوبه به د پاکستان په وخت په 2 بجو په کراچۍ ښار کې پیلېږي. او اوس هم په توتلو کې د لنډو خبرونو وارده شاهین بنیره هم دا شیبه سټوډیو ته راغی او په لږه شیبه کې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک گروسمن اسلام آباد ته رسیدلی دی. د برمنګم د کوین الیزابت روغتون ډاکټران وایي چې د ملالۍ بې هوشي ختمه شوې او اوس د بل په مرسته د ودرېدو قابله ده. په قبایلي سیمه باجوړ ایجنسۍ کې امنیتي چارواکو د شپې پر وخت د کرفیو د ختمولو اعلان کړی دی. په افغانستان کې د پولیسو سرتیری د طالبانو په مرسته خپلو ملګرو له زهر ورکړي او شپږ کسان یې وژلي دي. د کوټي ښار په سریاب کې د سړک غاړې بمی چاودنې په نتیجه کې د ملیشې درې ځوانان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي د اصغر خان مقدمه کې د سپریم کورټ په حکم به شفاف او غیر جانبدارانه پلټنې کیږي او د شام لپاره نړیوال استازي لخدار براهمي نن په دمشق کې د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر سره په دا هیواد کې د اوربندې په موضوع خبرې کړي.
له همدې سره د نن ورځې لپاره د مشال ریډیو خپرونې پای ته رسی. ما نجیب امیر ته، شاهین بنیری ته، تخنیکی همکار فضل خان افریدی ته، پروډیوسر احمد شاه زمی ته اجازه راکړئ. سبا سهار په 9 بجو به د مشال ریډیو نور ملګري تاسو سره وي. په همدې روانو سپو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خپرونې اورېدلی شئ. مونږ ته اجازه راکړئ.